افغانستان نه ډیره لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وي چې لامل یې د ناروغانو خوراکي توکو او نورو شیانو انتقال ستونزمن کړی و.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ورسله دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له تور فهرسته څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسیه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هېواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبې طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلله. ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولي دي. د روسیې د تاس خبري آژانس خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنه اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 6000 ټنه اومه تیلو د پلورلو په داوطلبۍ کې 13 کمپنیو ګډون کړی و چې د آمو پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټون کوي. اعلان شو ویل شوی چې دغه اومه تیل په شاوخوا 3 میلیون ډالر پلورل شوی دی. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت پیژند. د اروپا د درې هیوادونه باور لري چې د دې نوښت په یو نوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطیني دولت په رسمیت پیژني.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
بل ځان دی بل شا سر پړتا لکم او هغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطه لار باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخو ته رسیدلی شي؟
ځوان چې موږ سل پر سل وي غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اپتونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلې وي چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، لږه کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زب خپل مثال درته مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم زه په شکر دې بده باندې قناعت کوم زه اوس نه واړم چې زه یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سره ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو دې باندې زه دې وخت پتیری دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه لري په ماغه باندې قناعت وکي او دې وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي نو دې وخت پتیری دو سره کې دې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف تر لاسه کړي کم چا سره زه ځان پر تلکه هغه ځیت د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم نو منفی هغه ځو په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې نو دا ډېر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې نه سپاسي د غلط خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کیږي یعنی ځان پر تلکه د نور سره تر څو برزغه هدف تر لاسه
کوم لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا هرڅه ډېر یا نه و یا بېخي کم و اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي کوم ارمانونه کوم هیلې یا کوم امیدونه سي دي هغو ته ځان رسولی سي ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نویو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لوړو پولو ته بسنه یو کس ته په زحمت باسي تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو یو تجارت جوړوي دا هغه مثبت اړخ ده ولی بدبختانه په زموږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول که څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي کوم څه ته کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده یو 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 ډېر ښه کار ده ملګری ویسي او چاته انګیزه ورکړي که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي ډېر زر دوی شتمن شي ډېر زر مالداره شي مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی فلانی د تا همصنفی دی تا هغه وګوره چیرې ورسېده څومره شته لري او ته بیرته پاتې یې دغه څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله سي زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې وت پاتې شوي دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویقوې چې ولا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې دا ناعادلانه ده او هماغه داسې دا منفیت طبیعي او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چیرته رسولی وي او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چیرته ورسوه ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که ځان یې د اقتصاد چښتن که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که او دا تشویق دا رقم لازم ده او عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبره سي بیا دا منفي لارې ته بیي ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري نو دا بیا ښه نه ده او هماغه ده چې ځوانان د بې لارۍ ته هڅوي او بلاخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی کاندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور د ته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي.
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅخه د کور د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کات اخلي. په دې کې کچېرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي او د هغې لګټې د هغه له مفاد نه د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دوغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خلای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده، هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي، وړخی تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې واسوئ، او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسو فلانی چېرته ورسېده، ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شملانی ازی د ځوانانو یو لبل سره پرتله کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځوي. لاغلی شملې سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وو.
دا زموږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کړو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډېر خفه کېږي، ډېر خفګان ده. نو ځکه کېدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه څه رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې، زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستو، نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی څناڅه له دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل هدف او یا خپل موخه ته ورسیږي. خو دا چې تا جلا کوي، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، تعادل یې نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفی رقابت، منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ صورتو وي، خپله غواړي زه باید فلانی ته ورسیږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلي دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی. اکثر وخت په خلک په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په او داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوي چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې دې وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی شي؟
طبیعي ده. هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کېږو کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څو ګړي کې ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپلو موخې ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یوې هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړی، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی چې له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته وایم چې هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوال ژبه زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلې، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي، او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو، یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو. کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، وې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خلک به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري، او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي، او د کورنۍ یو مسله سیدا فرشته جان چې دا کله ماشوم توپ کې یو کس مطلب دی هغه روزنه دی هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو سی او چاته وای چې دا وکړه دا مکه ځکه چې موږ هر څورته په عمل کې خود لخ خپل کورنۍ کې هغه شیان په لیکري هغه ماشوم ته ذکرې نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییرات او بدلونونو سره مخ کې وغه سړی سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډېر زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډېره مننه ژوند دیوس
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
فکر کرم بیاری فکر کرم پلی آ سرچری سرچری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلی آ سرچری ما دخلیم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کنے غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر
ارے باب
فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم نازلی ابھی وفا من جو سب چلٹی این لڑ تو زر زری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما زخلم جبر ما کیا وری
تجھ دائی تانو بھی گئے نہیں تھی تو تجھ دائی